د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو یو اربیا مو هرکلی کوم بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدان او نیز سپورتي خبرونه اوري په دې خبرونه کې به واوري د توغوره لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان په ګروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورستۍ سیالي وبایلله خوشنور کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپوهونکو ناکام بولي په خبرونه کې به په دلایلو پوه شئ د شل ورځ نړیوال جام د توغوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کومو نیټو سره سیالۍ کوي د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خپرو او د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ چارو شنونکی فرحات فدایی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري پیل له دې کوو چې د شل ورځ نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالۍ کله چیرته او له چا سره دي د روان شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندوستان سره ترسره کوي دا سیالي د کریبین د بربډوس ټاپو د بریج ټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې د سوپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپل دویمه سیالي د جون په 22مه نیټه له استرالیا سره ترسره کړي یا د سیالی با د کینګستن په خار کې ترسره کیږي افغانستان او استرالیا یوازې یو ځل په شل ورځ نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په استرالیا کې استرالیا ګټلې و په روان شل ورځ نړیوال جام کې بیا استرالیا تر دې د مهد سیالي نه ده بایللې خو افغان لوبډلې یو سیالي بایللې ده د افغانستان ورستۍ سیالي په سوپر ایټ پړاو کې له بنگلاديش سره ده چې د جون په 25مه نیټه پلان شوې ده یا د سیالي به هم په کینګستاون کې ترسره شي دغه سیالي به هم د افغانستان لپاره دغه سیالي به د سوپر ایټ د پړاو ورستۍ سیالي هم وي چې له هغې وروسته به څرګند شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي نیمه پیلوبې د جون په 20مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده او اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د یو سل څلور منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه سیالۍ چې د جون په 12مه نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې پچا وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه ویسټ انډیز په شل اورونو کې 213 منډې وکړې 15 لوبغاړي وسوځېدل یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې تغرا جانسن چارلس 340 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په دوه اورونو کې 14 منډې ورکړې دوه لوبغاړي وسوځول نور احمد ککمه وکټ وانخسته خو سلور اورونو کې شل منډې ورکړي د غراس په توپوهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو خو چې 38 منډې وکړي او عظمت الله مرزه په 30 منډه سوځیدلې ټوله افغان لوبډله په 14.2 اورونو کې په 114 منډو وسوځیده او په دې لوبه کې عبید مکوي 3 د غراس موتی 2 او اکیل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
او ستر ته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لکوم ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي پالف ګروپ کې 15 لوبډلو برخه لرله هندستان امریکا پاکستان کاناډا او ایرلند په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول خو کله چې د آیرلند او امریکا ترمن سیالي د ورخت لامل به پایله پاتې ورسیده، هغه و چې یو سی د 15 نمرو په خستلو سره په گروپ کې تر اخره په دویم مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو تلار پیدا کړ. لیاد گروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلند خپل کورونو تستانه شول. په بی گروپ کې بیا آسترالیا، انګلند، سکاټلند، نامیبیا او عمان سیالي تر سره کړې. په دې گروپ کې هم تر ډیره داسې برېښېدل چې سکاټلند به وکړی شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلند لوبډلې له نامیبیا او عمان سره تر سره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.11 ته ورسید، او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 15 نمرو سره ونه کړی شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې گروپ کې آسترالیا 4 سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټ لري، انګلند 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 15 نمرې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي گروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او پینجی یو ځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلند او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلند سره و چې نیوزیلند لوبډلې ته هم په ډېر ستر توپیر ماتې ورکړه. درېمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا PNG سره ترسره کړه چې هغه هم په ډېر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي، او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو درې سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم درې سیالۍ په سر کې ګټلې وي او وروستۍ له افغانستان وګټله چې په 8 نمرو سره بل پړاو ته لاړه، افغانستان په 6 نمرو بل پړاو ته ورسید. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلینډ لوبډلې یو ځای وي. داسې برېښېدل چې سریلانکا او ساوت افریقا به له دې ګروپ بل پړاو ته لاړ شي، خو بنګالۍ لوبډلې یو وار بیا وکړی شول چې په ګروپي سیالیو کې درې لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېرې سخت سیالۍ ترسره کړې خو ټولې وګټلې او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال، سریلانکا او نیدرلینډ هغه لوبډلې وي چې له بل پړاو څخه محروم شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوو ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، آسترالیا، بنگلاديش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بله سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 20 نیټه بیا سیالي د آسترالیا او بنگلاديش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلاديش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له آسترالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د آسترالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي مخکې دی. هغه 12 لوبغاړي سوځولي دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې دی چې 1.5 منډې کړې دي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
بیا هم د کرکټ له لوبغاړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي، دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سې شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان 20 نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغالو خبر بیاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای گروپ کې جرمنی، سویزرلند، هنګری او سکاټلند یو یو سیالۍ کړې ده چې جرمنی او سویزرلند سیالۍ ګټلې دي، هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی گروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یو یو سیالۍ کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی گروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یو یو سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی گروپ کې نیدرلند، فرانس، پولند او آسترییا سره سیالي ترسره کړې دي چې نیدرلند او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای گروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکرین سیالۍ وکړې چې رومانیا او سلواکیا سیالۍ وګټلې. او په ایف گروپ کې ترکیه، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالۍ ترسره کړې چې ترکیه او پرتګال دغه سیالۍ ګټلې دي. په روانې او راتلونکو اونۍ کې به مهم سیالۍ د ګرجستان او البانی، جرمنی، هنګری، سکاټلند، سویزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالی، سلواکیا، یوکرین، پولند، آسترییا، نیدرلند، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکې ته لکه څنګه مو چې په پایل کې یادونه وکړه، د کرکټ د چارو شنونکې فرهاد فدایی په دې غږېدلی چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو بار بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په شل اوریز نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډېر په غټ توپیر باندې ماته ومنله، خو داسې داسې د ارزښت له نظره که چېرته موږ تاسو ګورو چې آیا د دوو لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلود چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی بور سره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هیڅ هم پکې نه وو. نو شاید دا هم وله چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټنسټی ضایع کړي، او لوبه یې بس داسې یو تجربهي لوبه وکتله چې واقعي دوی پکې کوم کارونه متفاوته کولای شي. اوله خبره پکې دا ول چې راشد خان چې پچا وګټله، هغه په داسې یو لوبغالی کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد ده، او بل داسې چې په تیره لوبو کې هم چې کم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږ ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپ اچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنزونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلند او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله، سکاټلند خپل اول بیټنګ وکړ، آسټرالیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې، داسې ښکارېده چې حتی کېدای شي آسټرالیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسټرالیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وې. همدارنګه د سریلانکا او د هالند ترمنځ د سریلانکا اول چې توپ اچونه توپهنه وکړله، د 201 منډو سره یې خپل پاری پای ته ورسوله چې بیرته هالنډ هغه پوره نس وکړی دی، اتیا او درې اتیا منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنسونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي، ځکه چې هدف ډېر لوړ وو او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو څخه پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زرې او په کراتو دا ښودلي دي چې ډېر قوي قوي لوبډلې ماتې کړي دي، خو کله بیا داسې سوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ایسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنا په دې باندې وله سي، یعنی په مخکني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلود. نو شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیستې وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکني پړاو ته لاړ شو او په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله. هیله ده چې انشاءالله همدغې تسلسل سره موږ مخکني پړاو ته لاړ شو او سیالې لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دې نیوکه کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپوهونکي ښه نه ځلیږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسې له انده دوی څوک یادوي او همدغسې ده؟
افغانستان لوبډلې ته که چېرته موږ تاسو وګورو ماشاءالله ډېرې برخې پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمینان ښه فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څه آؤټ شو، خو په ټوله کې د موږ د اوپننګ بیټسمینان په فارم کې دي، د موږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپینران د موږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. موږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه هم راتلی شي لوبه وکړي. او متاسفانه یوه تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکرار دې مسلو ته اشاره شوې ده، د موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمینان دي. زه فکر کوم چې فارم خو یې داسې نه داسې بالکل نشته، ځکه چې تېرو سیالیو کې پرفارمنس کړی ده. خوشتې پرې سیالیو کې مثلا موږ ولس کریم جنت سریزه وکړله، نجیب زدران هم څرکې د فارم وښودلې، نبی مثلا د دې نه مخکې د آیرلنډ په سیریز کې ښه پرفارم کړو، آی پی ایل یې ووهه. هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه ده ورته برابر کړی چې ګواکې په دریم پوزیشن به څوک راځي، په څلورم به څوک راځي، په پنځم به څوک راځي، په شپږم به څوک راځي، په اووم به څوک راځي. موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دغه ترتیب برابر شي. لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ په 2013 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو، نو د هغې پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې. هیله داسې انشاءالله د موږ دریم پوزیشن، څلورم پوزیشن، همداسې نور پوزیشنونه هغه خپله کارکردګي ثابته کړي او خپل ځای جسټیفای کړي. نو انشاءالله هیله ده، خو بالکل دا یو پوښتنه شته چې د افغانستان په توپوهنه کې، په میډل آرډر کې او لو آرډر کې هغه زیاتې نمرې نه دي لیدل شوي چې زموږ ځینې توقع ده. مخکې لوبډلې دي، موږ ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې ورسره موږ تاسو سیالۍ لرو. نو الله دې وکړي چې انشاءالله د افغانستان توپوهونکي کومه وړتیا چې لري هغه وښيي او افغانستان لپاره بریاوې لاسته راوړي.
که د وی لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه توپوهونکو وي، هغه لوبډله به په غټو سیالیو کې خیلی سره وړنې ولري.
دا خو واضحه خبره ده چې که چیرته تاسو غواړئ چې غټې سیالۍ وګټئ او خیلی سره وړنې ولرئ، نو تاسو یو ولس کسیزه ټوله لوبډله باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خپله کارکردګي وکړي او کوم مسؤلیت چې ورپه غاړه ده هغه پوره کړي. داسې نه شي کېدلی چې صرف د پیل دوه توپوهونکي دي تاسو ته منډې وکړي او باقي نور توپوهونکي دي منډې نه کوي، ځکه چې هر څومره ښه پیل چې تاسو ته د پیل توپوهونکي درکړي، بیا هم اخري پنځه اورونه شپږ اورونه وروستي توپوهونکو ته پاتې کیږي چې د هغې نه بشپړه ګټه په لاس واخلي. مګر د دې مثالونه وکتل چې کله رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د 145 منډو ګډ پارټنرشپ وکړ، هغې سره وروسته کار د موږ پاتې توپوهونکو ته پاتې اوسي، هغوی باید نورې ډېرې منډې کړی ولی. متاسفانه د 145 وروسته چې کله موږ اوله وکټه د لاسه ورکړه، موږ صرف نور دیرش نهه ویشت منډې ور اضافه کړلې چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شلوریز کرکټ سے دا همدغه د پنځه لس رنزونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلیږي. اکثر دای سے لس منډې کمې او لس منډې پورته دا ته نه سي آئے دیتا سکور پار سکور دا یا بیلو پار دا. په دې معنی چاہے تا کافی منڈی کری دی سے تو مخالف لوب ڈالر رانی والے سے او یا نہ بس اتنی دمر منڈی دیونا سپیکل والے سے تو مخالف لوب ڈالر ہونے والے سے اور بول پہ کرکٹ کی سائیکولوجیکلی دا ڈیر مہم دی سے کہ چیر تو تاپ مخالف لوب ڈالے باندھے دو سو نہ پورتہ منڈی کری یا دو سو نہ کمی منڈی کری یا نیم سلو نہ پورتہ منڈی کری یا دیو نیم سلو نہ کمی منڈی کری نو بالکل دی پیل دو تو پہن کی مہم دی ہو ورسرا ورسرا ٹھول تو پہن کی مہم دی سے ہر یو پخل جی باندھے پل مسولیت پر بشپڑ شکل بانے آدھا کی
دی ویسٹ انڈیز پر وړاندې تر سره شوې سیالی څنګه ارزوي ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو؟
ویسٹ انڈیز سیالی متاسفانه د افغانستان لپاره یو هیروونکې تجربه ده. باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیګیج، یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخترانه وړي ځان سره هیرای کی وہ دی او تجربه په سیر باندې باید ورته وګوري. متاسفانه په ډیر غټ توپیر باندې موږ ویسٹ انڈیز ته ماته ومنله او واقعیت داسې افغانستان په کې زړور کرکټ ونه کړ او متاسفانه ویسٹ انڈیز په کې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ. د موږ په غیر لوبه کې څه نه څه مثبت اړخونه هم ول. د موږ فیلډنګ یا ډګر ساتنه ښه وه. د عظمت الله عمرزی ډایرکټ تھرو نیکلس پوران آؤٹ کړ، سلیز دې پرې نه ښه ده او همدار اس کې چونه مونی ول. نجیب زدران د ګلبدین په بالنګ باندې ډېر یو خلای کې چونه خو وسره وسره دا هم وسیمګه څنګه څه د سي کم انرژي خریدلو خو دې تمام وخت هم اشاره وکړل چې د لپاره په لوب باندې دومره دار مدار ته مخکینی پړاو د موږ د تګ نو شاید هم لوبغاړو دا لږ آسان نیولې ولا هیله ده. انشاءالله سی ډیر شدت سره او انټنسټی سره موږ مخکنیو سیالیو کې د نورو سیالو په لوبډلو په مقابل کې ولوبېږو او انشاءالله مخکینی پړاو ته راشو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي، څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې سره کم دي شلوریزو سیالۍ پیل کړی ده پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو ده. افغانستان په دې باندې پوهېږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. د نړۍ په کچه باندې پېژندل شوي ستوري د افغانستان یو ولس کسیزه لوبډله کې لوبېږي. نو هیله خو ده چې انشاءالله هند او استرالیا او بنګلادیش کې حد اقل دو لوبډلې ماتې کړو او نیمه پای لوبې ته انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته. موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی چې په تیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راؤنډر وپېژندل شو لوبېږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر داسې لوبېږي. فضل فاروقي هم دغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم تیز توپ اچوونکی لوبغاړی داسې موږ سره لوبېږي. بلکې چېرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند مډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یو سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل سوله. همداراز بنگلادیش ته که وګورئ د هغوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. د هغوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا آؤٹ آف فارم ښکاري، بالرانو یې هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا دې افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي سول او وکټې ځینې واخیستلې شوې. همداراز استرالیا چې د استرالیا خو پیاوړي لوبډله ده، خو که چېرته د پیل توپ هم کې موږ آؤټ کړی شو ټرافیس هیټ په ځانګړې توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچوونکي توپ اچوونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک آؤټ کړ او همداراز ټرینټ بولټ آؤټ کړ. نو انشاءالله هیله ده چې افغانستان د دوو لوبډل په مقابل کې بریالاس تر اوړي او نیمه پایلو په تلاره پیدا کی.
د افغانستان راتلونکو سیالۍ چې په کوم لوبغالو کې دی، که تاسو معلومات لرئ او راته ویل شئ، د توپوهنې لپاره مناسب دي که د توپاچونې لپاره؟
او همدارس کې چیرته موږ لوبغالو ته وګورو چې په کې لوبې کوو، دي موږ اوله لوبه چې د هند په مقابل کې ده، برج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغالی ده، باونډرۍ لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي او هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا چې که چیرته تاسو وګورئ په هغې کې ټورنمنټ منډې آسټرالیا کړي دي، په 101 منډې وکړلې، او ویسټ انډیز وبکې د انګلینډ لوبډلې د 26 منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله، نو خامخا د سکور بورډ پریشر ډېر مهمه ده که چیرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپل شخصي سپارښتنه به دا وي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله رایزاره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپ وهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره، فشار پرې نه وي او بغیر د فشار دوی ښه لوبه کولی شي، او هیله ده چې هند غوندې لوبډله ته ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دو چې هند هغه پوره کړي. همداراز که چیرته بیا تاسو کینګس ټاون لوبغالي وګورئ چې هغه کې د کینګس ټاون لوبغالي کې د آسټرالیا او د بنګلادیش مقابل کې لوبه لرو، هغلته بنګلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې او هالند ته ماته ورکړې ده، خو بیا هم د هند په کنډیشنس کې سپین سره مرستی او اکثرا باد شمال یي سه هغه کنډیشنز کومه لوبډله خپلې ګټه باندې وکارولی شي، کولی شي لوبې وګټي. نو دواړه لوبغالي چې افغانستان پکې لوبه کوي، انشاءالله چې بالنګ کې مرسته ورسره وي، د ویسټ انډیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو سه هغه بیټنګ لپاره ډېر مساعد وسي، ښه چې موږ ویسټ انډیز ته لوبه وبایلله متاسفانه. نور لوبغالی ما ته فکر کوم داسې ښکاري چې دواړو توپوهنو او توپ اچونو لپاره به مساعد دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راديو څلور ساعت.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونی مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي او مورس خبرونه ترا بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کومندان هم جوړ کړ. خبروم چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابینو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته، او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاري د عوام او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون خبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي چې د اختر سې ورځ مخ کی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سی ابدالي کلی دی فلانی سی ابدالي کلی دی، د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې مولا عمر دغه په پراس کې مشهورو، مولا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر او وړو کې اختر د سعودي عربستان سره تجدید کویل منځ خنن مولا حیبت خان نل منځي، یعنی مولا عمر په غلطه باندې او که مولا حیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری ملا هبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل مکرې خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د برطرفۍ مسله باید د قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي د افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کړي. یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 11 میلیونه نه اوښتی دی. یوازې تیر کال 21,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
ځنګلونه یې په ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه وي، دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سږ کال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیستې. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نوره اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپله شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پرېکړه کړې وه چې تیر کوچني اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
عرفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سیوه ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه د چا د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه دا ورځ نه ده. د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سیوه ورځ مخکې نمز الحج د عرفات ورځ ده، لسمز الحج د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل او مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو او خلق په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تېره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هیوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبې پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو یو پلوی سیاستوال استاد زمان مزامل بیا ټینګار کړی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلی مګر هلته هم د پاکستانی ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د فتنو اختر تزي دا موږ نه غواړو. هغه اختر موږ د امت د مرجع د حرمینو سره زمونږ مشرانو غوټه کړی ده، روح هم آران و. او موږ دغسې یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو به یو شیش نه وویریږي. موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستانی ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټولې نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نه راتله نه راتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه نه راځي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلې سره د دو جوړه نه راځي، چې کوم طرف ته موږ کله مونځ کوو او وایو چې متوجها الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلې سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه به شملې نه غواړي. ارزاله چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده، یو پروژه ده، او دې لپاره لیږل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه هغه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پہ ولاړ دی. هغې کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرکونه بدل کړل، ملي بیرک ور سره خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنی یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي، د هغه د خپلو لاندې کړل.
او وروسته له هغې چې طالبانو د دوحې په درېمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ، ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوحې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال بیان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوحې را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپورچی ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بللی دی. خو د طالبان حکومت د دوحې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوحې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي، دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کوم ولایت راځي، بنان د افغانستان فعلي سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري. د دوحې په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشت دي، هغه سیاسیون پخوا یې مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوحې ناستو ته تلل، او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خدا ده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع چې له ډېره وخته راهیسې ګنګوسې موجودې وې، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللی. هغه په خپله اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي، دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه غواړم. په یو ورځ دې ټول ماته متفق شي ما دې د منصب لري کی ما ظلم دي کی زه په دې خوشاله يم په دې نه يم خوشاله چې دې په مابنس کې اختلاف وي تفرقه وي ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کیږي زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم بیا ما ته اتفاق نشي کولی ټول به یو په بل باندې وهم دوی به سره اخته کوم خو زه دا نه غواړم دا دا فرعوني سیاست دی دا شیطاني سیاست دی دا اسلامي سیاست نه دی
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر اوازه لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصولو باندې ولسمشر راځي صدر اعظم راځي وزیر راځي او یا په اوسني حالت کې امیر المؤمنین راځي څوک چې ټاکي هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاص ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیر المؤمنین وټاکي او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي که دا تشریح نه شي د افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی یو معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم یو لس شل پنځوس علما به راټولوي بل معاون به وایي چې زه امیر المؤمنین یم او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دیني مسایلو کې بنان زه امیر المؤمنین
نومره دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې او له هغه سره د سراج الدین حقانی ملا برادر او عباس ستانکزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه او طالبان د خپلمنځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی اساسي قانون جوړ شي لویه جرګه راوغوښتل شي څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده په هغه لار باندې باید لاړ شي فعلي سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم ځان ته هیڅ نه غواړم هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرحې شریکې کړم او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم
او سره له دې چې پاکستان ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلي خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسېدلی دی یونیسیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي شخړو د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 5,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% له پاکستانه راستنه شوي
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي د بارډرونو نه راوړي د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي دوی په ورځ ورځ مزل کړی چې یو مل کراس دي نو دوی چلته ونیسي پولیس سیم کارت ته اخلي موبایل ته اخلي حتی دوی سره چې هغه خوراکي په بکسا کې اوبه دام ته اخلي نو دوی بیرته برګش کی نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی ځکه دوی سره نه جی پی ایس یا زنګلونه یې په ورځ ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حد اقل ورځنی شمیر 400 و خو اوس د طالبان حکومت وایي دم ګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالیتو خبر هم ورکړ او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 4 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل کندهار هرات مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستي دي د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې د طالبان حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو هرات کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د گاک شرکت سره لاسلیک کړی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمیر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د 4 الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمیر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظم الوتنې کوي همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکیش ایرلاین د متحده عرب اماراتو فلای دوبی ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمي الوتنې کوي او لوی واده بهر خبرې دا دي چې سکهال د 1.8 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.1 درجه ته لوړه شوه او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلي د راپورونو لمخې په سګنۍ او حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوه د غرز د انډونیزیا یو سل څلور څلوي حاجیان د اردن شپېته او د ایران یوولس حاجیان هم پکې وفات شوي دي د شمېرې وروستۍ نه دي او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجیانو شمېر وروسته اعلان شي بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي نازایت شوی راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجیان هم وفات شوي دي خو دقیق شمېر یې نه ده په ډاګه شوی او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان نه درک شوي وو چې بیرته پیدا کړی دي
یو څه مفقودین مو هم لرل یعنی هغه حجاج کرام چې نه درک وو بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو وو زید دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او درا پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالت ته توجه وکړي همي جسمی حالت ته او همي دینی حالت
او تیرونه وروسته لاغې چې امریکا له اوکرين سره لسکلن امنیتی تړون لاسلیک کړ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنروسته د شمالي کوریا په سفر تللې او له کیم جونګ اون سره د ستراتیژیک همکارۍ تړون لاسلیک کړل پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي د ناتو بلاک تکلک زور خودنه باندې قیاس شوی او د نړۍ رسنیو پر پراخ بحثونه کړی په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکرين په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی یو شمېر لویدیز او چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر خبرګون نه خوذلی دي د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یو غټه خبري ناسته کې ویلي په اوکرين کې د روسي جګړه د شمالي کوریا چین او ایران په مرستو متکی ده سټولټنبرګ د غرض ویلي د ناتو غړي هیوادونه اندښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري اوس هم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیا نشر راټول و چې د نجونو تعلیم یې د فساد ذریعه بللې او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خپره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالرحمن هاشمي لخوا خپور شوي غږیز کلپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي ښځو ته حتی په کور کې هم لیک لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي هیوادونه تش په نامه اسلامي هیوادونه پاتې دي ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
که ښځه خصده کوي دا ذریعه ده فساد ګرځي دا په دغه سره علاقې پیدا کوي و خلقو ته دا خصونه اخستي لکه نن تلیفونونه په کورو کې د خلقو پراته دي زنانې په ذریعه ده تلیفون دا غلط غلط سره وعدت پیدا کوي چې په هغه باندې فحشا او منکر دا کوي او هغه ته ځان آماده او آراسته ګرځي نو خط و زنانو تشوبل په کور کې هم ناجائز دا خصوصیت د هغه زمانو و بس زموږ په زمانه کې نه دی روا او که تاسې وایئ چې اسلامي ممالک مکتبونه یې جوړ کړي د زنان زنانې پکښې خطونه وایي خطونه زده کوي دا اسلامي ممالک تنها و تنها په نامه د اسلام پاتې دي.
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونۍ د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په ځورولو باندې هم ورټولو. فعالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ یو عسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و د 20,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي وو چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خی د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکری په نل رلوې ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکو ته وایي چې تذکره نه لري زه نشم پوهېدای چې ته افغاني کني. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنا نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانيستي یو خارجي استي ما چرا کوم اطمینان حاصل وکړم امرو یو کس کی تذکره نه باشه باید بندي شه.
بله دفعه بعد ان شاء الله دفعه بعد ها ان شاء الله امرای خود میگردونیم بعد از این.
دریم ویډیو هم خبر شوی چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د روی او مخته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کیږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پرېږدي. د ټولنیزو رسنیو بله موضوع په نړیوال جام کې له ډیرو بدو ماتو وروسته له یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو وه. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړی دی د امریکا په یوه سیمه کې له خپلې میرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قارېدلو مینوالو سره مخامخ کېږي او ترمنځ یې ګواښو ته له آشنا لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسېږي. افغان کرکټ مینوالو دغه پېښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړې خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه سي چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بي عزتۍ پښتنه به وکړي خو نه دي ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه چالي به خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پونتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستي. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څیړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني قومندې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبری کولی شي. که څه هم شنونکو دا کار ډیر خطرناک بلل خو چینایي ساینسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنګین خو یو باحوصله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځیو ته د نجونو پابندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې، خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه درویشت جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګوني زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي، خو دا ځلې درویش جوړې 10 ماشومان فارغ کړل چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یوې ناوې او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکې جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو دېرش کلن پاولو ګابریل ډی سیلوا باروسا او 28 کلنه کاتیوسیا لهنشینو لومړی وار 2006 کال کې سره بلد شوي او تر ننه یې د مینې رشته پاللې. پاولو 15 انچه قد لري او مېرمنه یې 300 سانتي پورته 15 انچه قدر لرونکې ده. دغه جوړې جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو، خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډېر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونو کې سره شریکوي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاڼم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړې اومه ورځ د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
استاد غاړ هار د نارنج ولې ولې سیمال لې چنا د نارنج ولې ولې استاد غاړ هار د نارنج ولې ولې ولے ولے زمال لے چنار دے نارنج ولے ولے دستا دے غاڑ ہار دے نارنج ولے ولے زمال لے چنار دے نارنج ولے ولے دستا دے غاڑ ہار دے نارنج ولے ولے
ولے ولے
غاره ها دنا رنج ولي ولي زمالا لچنا دنا رنج ولي ولي